پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلی شئ. ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ته تللی او مارشال عبدالرشید دوستم ته یې ویلي چې شمال کې د جګړې مشري وکړي.
محمد اشرف غنی د شمالي ولایتونو د بهتر رانیولو په هدف د سیاسي رهبرانو سره ولیدل.
شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د روان وضعیت حال درکوو. افغانستان کې بشري ناورین ته اندېښنې.
یونیسف په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخته اندېښنه لري. د 2020 کال له پیله شاوخوا 1500 ماشومان
او د کندهار مسولین وای پر خارې نن سهار د طالبانو بریدونه په شا کړی دي.
د وموزه انجلاسمه حوزه او همدارنګه کوتل مرچی په ساحو کې د پر پوسټو باندې حمله وکړه.
د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. مخکې له دې چې دی او نورو راپورونو ته راشو، اسمت ساروان استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزولو لپاره په مزار شریف کې دی. د امریکا ولسمشر وایي له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمان نه دی، او د ترکیې دفاع وزیر د پاکستان له لوی درستی سره پر افغانستان خبري وکړي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره نن بلخ ولایت ته ولاړ. د ولسمشر یو ویندوی لطیف محمود آزادی رادیو ته وویل ولسمشر غنی په مزار شریف ښار کې له سیاسي مشرانو سره وکتل او د ولسي ځواکونو پر انسجام ټینګار وکاوه. د ښاغلي محمود په وینا ولسمشر له مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، جمعه خان همدرد او محمد محقق سره ځانګړي غونډه هم لرله. ولسمشر غنی به همدارس د بلخ د ولایتي شورا له غړیو، د شمال قومي مشرانو او امنیتي چارواکو سره وبیني. د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد وایي ولسمشر غنی به د شمالي ولایتونو له والیانو او امنیت قمندانانو سره د سیمې د امنیتي وضعیت او د طالبانو د حملو د شندولو په اړه خبري وکړي. له بلې خوا د ملي اسلامي جنبش ګوند ویاند احسان نیرونن سهار ازادي رادیو ته وویل دوستم په مشهد د طالبانو پر ضد عملیات به نن پیل شي.
برنامه امین است که عملیات پاکسازی
پلان داده ای چه ده دخمن ده تصفی عملیات ده شمال او شمال ختیز به بیلا بیلو سیمو که پیل شی. له حکومت او امنیتی دفاعی زواکون سرا پا همغاگی که با نن دورازی پوگدو که روخانه شی چه عملیات لکم زایا او چنگ پیل شی.
د جنبش ویندوی زیاته کړه مارشال دوستم تیره شپه له ولسمشر غنی سره تر لیدو وروسته او د ولسمشر په امر مزار شریف ته لاړ. طالبانو په تیرو 24 ساعتونو کې درې ولایتي مرکزونه نیولي دي. د فراه، فیض آباد او پلخمري ښارونو له نیولو سره د طالبانو لاسته د ورغلیو ولایتي مرکزونو شمېر 9 ته ورسید. حکومتي چارواکو د فیض آباد او پلخمري د سقوط په اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه ییزو سرچینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي چې دواړه ښارونه سقوط شوي دي. د بدخشان سیمه ییزو چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نمونه افشا شي ویلي دي چې طالبانو د بهارک ولسوالۍ له لوري پر فیض آباد ښار حمله وکړه او د ولایت مقام او نوري دولتي ودانۍ ونیولې. همدارز له بغلان ولایته ازادي راډیو ته رسیدلی راپور نوای چې پلخمري ښار په بشپړ ډول د طالبانو په ولکه کې دی او دولتي ځواکونه ترې وتلي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو پوځیانو د استلو دفاع وکړه. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو پریکړه پښیمانه نه دی او د افغانستان دفاع د افغانانو دنده ده. ښاغلی بایدن په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قربانیو او یو تریلیون ډالر لګښتونو یادونه وکړه. ویل اوس باید افغان مشران یو موټی شي او د طالبانو په وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. بایدن زیاته کړه متحده ایالاتونه به د افغان ځواکونو د جدي هوایي ملاتړ ترڅنګ هغو ته د خوړو، تجهیزاتو او معاشونو رسولو ته دوام ورکړي. روسیه د افغانستان په سرحد کې د تاجکستان او ازبکستان له پوځي ځواکونو سره ګډه پوځي مانوره پای ته ورسوله. دا مانورې وروسته له هغه وشوې چې د افغانستان په شمال کې طالبانو یو شمېر سیمې ونیولې. د افغانستان او تاجکستان د سرحد په 40 کیلومترۍ کې په دې تمریناتو کې چې تېره اونۍ پیل شول او پرون دوشنبه د اګست 15 پای ته ورسېدې، د روسیې، تاجکستان او ازبکستان 2500 سرتېرو ګډون کړی و. د ترکیې دفاع وزیر د پاکستان د پوځ له لوی درسي سره په دوه اړخیزو مسئلو او افغانستان خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې هلوسی آکار چې اسلام آباد ته په رسمي سفر تللی، پرون سه شنبه په راولپنډۍ کې له جنرال قمر جاوید باجوه سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د امریکا متحدو ایالاتونو له ترکیې غوښتي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت وساتي. دا خبرونه له اوساجی راډیو اوري. الجزایری چارواکی وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 240 تنه مړه شوي دي. د دغه هیواد ولسمشر عبدالمجید تبون پرون سه شنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د پوځ سرتیرو د هیواد په شمال کې 100 تنه له اور ژغورلي دي. د الجزایر د ځنګلونو په اور کې 25 سرتیري هم وژل شوي دي. د دغه هیواد دفاع وزارت وایي چې 11 نور سرتیري ژوبل شوي دي. الجزایری چارواکي وایي چې د دوشنبه تر ماښامه پورې په څه باندې 80 ځایونو کې اور لګېدلی و. او د اسرائیل او ایران ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره هم مهاله د امریکا د مرکزي استخباراتو رئیس پرون سه شنبه اسرائیل ته لاړ. دا لکه چې ویلیام برنز د تیر کال په ژمي کې د سی آی ریاست ترلاسه کړی لومړی ځل دی چې اسرائیل ته سفر کوي. ویلیام برنز د اسرائیل له ولسمشر صدر اعظم او نورو چارواکو سره ویني. اسرائیلی رسنۍ وایي د دغه هیواد چارواکي د سی آی ای له مشر سره په خبرو کې په دې پوهېدل غواړي چې آیا په ایران کې د ابراهیم رئیسی له وخته رسېدو سره سره د بایدن حکومت د ایران اتومي موافقې ته د ورګرځېدو په لټه کې دی او که نه دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه کولای شي چې زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولي. ادرس دی azadiradio.com. یو ځل بیا د اوریدونکو هرکلی کوو. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ناامنیو په څپو کې شمالي ولایت بلخ ته ولاړ. ښاغلی غنی دغلته له ځایي چارواکو سره کتلي او مارشال عبدالرشید دوستم ته هم دنده ورکړې چې په شمالي ولایتونو کې د طالبانو پر ضد د جګړې مشري وکړي. دا چې ښاغلی غنی نور څه ویلي دي، څه لیدکاتې سره کړي، زموږ خبریال استډیو ته وصل دی. ستړي مشي که چیرته اوریدونکو ته دا وایي چې ولسمشر غنی په څه هدف بلخ ته ولاړ او هلته څه ویلي دي؟
ولسمشر غنی بس ته په خپل سفر کې د ولسی پاسون کوونکو پر تجهیز او انسجام تاکید کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویان محمود لطیف ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی په دغه سفر کې له سیاسي چیرو او د بیلابیلو احزابو له مشرانو سره کتلی دي. محمود زیاته کړه چې ولسمشر د شمال زون له مهمو چیرو لغه جمله له مارشال دوستم سره، عطا محمد نور او همدارنګ جمعه خان هم درد او محمد محقق سره فوق العاده غونډه ترسره کړې او همداراز جنرال مارشال دوستم ته دنده سپارل شوې چې په شمال کې د جګړې مشري وکړي او همدارنګه د ولسی پاسون کوونکو مشري دای تر سره کړي. د دې ترڅنګ د ولسمشر مرستیال ویان همداراز وویل چې ولسمشر غنی د ورځې په دوام کې به د بلخ د ولایتي شورا له غړو، د شمالي ولایتونو له قومي مخاورو او همدارنګه په شمال او شمال ختیځ کې د امنیتي چارواکو سره به هم ګډې ناستې ولري او د طالبانو پر ضد د پاسونوالو د راپورته کولو همدارنګه د په شمالي ولایتونو کې د سرتاسري عملیاتو د ترسره کېدو په اړه بحث خبرې وکړي. خو بیا مارشال دوستم له ولسمشر غنی سره له ناستې وروسته خبریالانو ته وویل چې دای په فاریاب، سرپل، جوزجان او تخار ولایتونو کې خپل کمانډانانو ته دنده سپارلی ترڅو د طالبانو پر وړاندې ولسی پاسونونه راوپاروي. همدارنګه ویل شوي دي چې د عملیات مشتی به د بلخ ولایت څخه ترسره کیږي. اخو بیا د طالب بانو ویان د زیبولا مجاهد از رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه تحرکات به نتیجه ور نه کړي او ډیری سیمې اوس د دوی تر کنټرول لاندې دي.
بله، او کله زر په د شمالي ولایتونو کې په امنیتي وضعیت باندې راته وغږیږي، هلته تازه حال څه دی؟ پرون چې راپورونه وو فیض آباد او پلی خمری کې هم طالبان نن وتل سیمې لاندې کړې، هلته تازه وضعیت لنن سهار تر غرمې پورې څه دی؟
په فیض آباد ښار چې د بدخشان ولایت مرکز دی، نن سهار طالبانو نیولای دی. هلته دوی یو زندان مات کړ، تقریبا 900 زندانیان یې آزاد کړل. لغه پس دوی د ولایت مخام ماڼۍ خپله کړه، د امنی قومندانۍ ته ورننوتلی دي، او د ورځې په دوام کې یې له خلکو سره، له سپینګیرو او مخورو سره غونډې درلودې، او له دوی غوښتنه کړې چې هلته خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. خو سره له دې هم د فیض آباد وضعیت داسې نه دی چې خلک روحیه ولري او خپل اټۍ خلاصې کړي او کار کې ګڼه ګوڼه نه لیدل کېږي. همداراز په پلی خمری کې هم وضعیت د اندېښنې وړ دی. ډیری خلک تښتېدلي دي د جګړو او ناامنۍ له امله لرو پرتو سیمو ته، او د دې تر څنګ په پلی خمری کې په پام کې ده چې 209 وبخې د پامیر قلوردو چې شمال او شمال ختیځ ته مربوط کیږي، هغلته هوایی بریدونه ترسره کړي. اخوا بیا په تخار کې، په سرپل کې او جوزجان کې کومې سیمې چې د طالبانو تر ورکې لاندې راغلي دي، خلک خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي.
ډیره مننه. کور مو ودان د ازادي راډیو خبريال و چې بلخ ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر حال راکو، او دغه راځي د شمال او شمال ختیځ ولایتونو امنیتي وضعیت هم را سره شریکو. دا چې ولسمشر محمد اشرف غني د مارشال عبدالرشید دوستم په ګمارنې کوم اهداف غواړي ترلاسه کړي، آیا د مارشال عبدالرشید دوستم راتګ د جګړې قومندې ته په شمال کې د جګړې کرښې به ورسره اغېزمنې شي او کنه، طالبان به په شا شي او کنه؟ د همدې موضوع د تحلیل لپاره دا مهال را سره د پوځي چارو کتونکی جنرال عتیق الله امرخیل سټډیو ته وصل دی. امرخیل صاحب، ستړي مشي، تاسو څه فکر کوئ د جګړې قومندې ته په شمال کې د مارشال دوستم راوستل به د جګړو پر لیکو څه اغېز وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اگر څه حرکت ډیر نا وخته صورت نیولی ده، مشکلات به آسانه نه وي. دا مفته خبره نه ده، د جګړې خبره ده. په داسې وخت کې چې همدغه یو بلخ پاتې ده او یو فاریاب پاتې ده، اما د دې راټولول زه فکر کوم ډېر مشکله خبره به وي. خو پر هر صورت اصلي خبره چیرته ده؟ اصلي خبره دا ده چې دغه حالتونه دوی خپل ولایتونه ونصف ساتل، اما پړی ټوله پر رئیس جمهور اچوله. رئیس جمهور اچوله چې ګواکې دی خپل دا ولایتونه طالبانو ته تسلیموي. دا ډېرې اوازې وې، دروازې وې، او په فیسبوکو کې مې یو تعداد نوي شکل هم خلک چې دا مسایل د قومي ته لمن وایي، دې خلکو نوشته کول. دا سړی مجبوره سو چې دې کار ته لاس واچوي، خپله مو سره لاړ شي او هلته دا کار ته سر سامان ورکا. مگر اوس دا څه فکر وکړي تاسو؟ زیاده وو ولایتونه چې هلته قوتونه ټول بتلاشي شوي دي، په شا تللي دي. اوس د هغو مشکلات به څومره زیات وي، راټولول یې څومره مشکل دي. خو خیر، په هر صورت نو که چېرته داسې شي دوی سره راټول شي، دلته به دا جګړه خدای وکړه چې قومي شکل ونه نیسي. نو که اما شکل ونیسي، تنه مخالفین په مقابل کې جګړه کوي، دا به یو خبرې. اما که قومي شکل ونیو او داخلي جګړې ته لاړه، بیا به دا ډېرې مشکلې خبرې، او دا به په افغانستان کې به ډېرې وینې تویې شي، ډېر مشکلات به پېښ شي. نو په دې خاطر باندې دلته اندېښنې ډېرې زیاتې دي.
بله، امرخیل صاحب، بلخ یو څه ستراتیژیک موقعیت لري په شمال او شمال ختیځ کې، تر ټولو مهم ولایت ګڼل کیږي. همدا لامل دی چې حکومت هم نه غواړي په اسانه له لاسه ورکړي. بلخ څومره کولای سي د نور شمالي او شمال ختیځ ولایتونو د بیرته نیولو لپاره د یو ښه نظامي موقعیت په توګه ثابت شي؟ یعنی دا جګړه به په لاند وخت کې دوه درې اونۍ کې تغییر شي، فکر کوي؟
دا څه خبره ده؟ کنه دا اول منګه ته د شمال وضعیت وڅېړي، نو راځي چې رښتیا خبره وکړو، دا وطن ته هم رښتیا ووایو، دا خلکو ته هم رښتیا ووایو. په شمال کې داسې حالتونه مابین ته راغله مخکې له دې نه چې جګړې شروع شي، یو تعداد توپک سالارانو یو تعداد قمندانانو په خپلو قوم باندې ډېر ظلم وکړ، په خلکو یې ظلم وکړ، په اولادو یې ظلم وکړ، په ښځو یې ظلم وکړ. ځکه یې ترې واخیستې، ډېر مشکل شرایط یې د خپل خلکو ته پیش کړي، چې حتی یو تعداد خو په نامه د خراسان سو، یو تعداد نه منوي افغانستان نه منوي، یو دا خبرې را پیدا شوې، دا مشکلات یې چې را پیدا کړې، خلک په تنګ راغلل. داسې زر زر دا ولایتونه چې تسلیم شو، خلکو له اردو نه دفاع ونه کړل، د خپلو مشرانو نه دفاع ونه کړل، له همدغه خلکو نه چې دا توپک سالاران او قمانډېونه دفاع ونه کړل، ځکه دوی په تنګ راغلي وو،
امرخیل صاحب. اوس لاند وخت کې بیرته د دغو ولایتونو یا د دغو ښارونو نیول امکان لري؟ فکر کوي په یو اونۍ یا دوه اونۍ کې
اجازه راکوي که نه؟ اوس اجازه راکوي. آیا اوس داسې طبیب شته چې په دغو ناخوالو باندې ملهم کېږي؟ داسې طبیب به څوک وي چې دوی بیا سره راټول کا، دوی بیا سره دوی اوس اروپا کې کا، او دوی سره اتحاد او اتفاق ته ورولي؟ دا مشکله خبره ده، دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده، تر هغه پورې چې موږ ټول خپل ځان افغانان ونه ګڼو، د افغانستان ونه ګڼو، تر هغه پورې د دې جګړو مهار کول کار اسانه خبره نه ده. طالب هم زموږ ده، بل څوک نه ده، تمری هم زموږ ده، سلبای نزی هم زموږ ده، همدغه د افغانستان ورونه دي، بل څوک موږ هم خپل د ټول سره ورونه. هر وخت چې موږ سره دغسې یو مفکوره پیدا شو چې موږ ټول ورونه یاستو، قومونه مهم نه لري، هر څوک هلته ژوند کولی شي لکه ورور غوندې ژوند کولی شي، نو ته په دې واضح ده چې هم په جګړه کې کامیابي شته، هم په سوله کې کامیابي شته.
ولسمشر د پاڅون کوونکو پر تنظیم ټینګار کړی دی. جنرال صاحب، پاڅون کوونکي ولسي خلک څومره کولی شي د امنیتي ځواکونو تر څنګ ګټور ثابت شي؟
ګپ همدغه خبره همدغه ده، دا خو دوی مخکې هم دې لاره کې دغه وکړه کنه، مثلا لاړه شمال ته، پر آمد دویم مقاومت خلک سره ټول کو خراب را روانو له توپکو سره، اما هیڅ نتیجه یې ور نه کړه. د هماغه مشرانو شاته ونه درېده،
بله،
دوه نفره مو شاته ونه درېده. اوس که څوک وکولی شي دا سره راټول کړه یو ځای ته سره، او دوی په دې سره چې د افغانستان د پای طبعاً څه واضح خبره ده چې دوی به څه موافقت په لاس راوړي، اما که خلک نه دنیا ترېدلي په اصطلاح او ترېځي، او یا اوس داسې مفکورې د دوی سره دي چې چا خیانت کړی، چا صداقت کړی، چا خیانت کړی، چا صداقت کړی، دی جالوب چې که وګرځېدی، نو په دې پوه شه چې هېڅ نه موافقت به په لاس را نه وړي.
ډېره ډېره مننه. د امنیتي او پوځي چارو کتونکی جنرال عتیق الله امرخیل و چې په شمالي ولایتونو کې د محمد اشرف غنی د سفر او هلته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لیکو د بیا جوړېدو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. د کندهار د جګړې او د غراس په افغانستان کې د جګړې له کبله د رامنځته شوی بشري ناورین په اړه هم درته وایو. خو اوس راځئ چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه په بازارونو کې د خامو موادو او اوبلن غازو د بیې لوړیدو او په بندرونو کې د حکومت د نه همکارۍ له امله اندېښمنه ده. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې په بیلابیلو برخو کې جګړې او د مخالفینو لاسونو ته د یو شمېر مهمو بندرونو لوېدل د تیلو او طبي غازو د واردولو پروسه له جدي ننګونو سره مخ شوې ده. د سوداګرۍ خونه وایي د حکومت تر کنټرول لاندې بندرونو کې هم حکومت او د ګمرک چارواکي نه یوازې اوبلن غاز واردولو لپاره اسانتیاوي نه برابروي، بلکې سوداګر لا هم په بندرونو کې له پیچلي او وخت نیولو پروسیجرونو سره مخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی پر حکومت غږ وکړ چې د خلکو اړتیاوي شته ستونزو او د هیواد نازک وضعیت ته په پام کې نیولو سره د اوبلن غاز واردونکو ستونزو لمنځه وړلو په برخه کې ګړندي ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې تازه افغان ولسمشر د خصوصي سکتور سوداګرو ته وی ویلی چې تر یوې میاشتې پورې به یې په ازمایښتي ډول ګمرکي تعرفې ورته معاف کړي. سوداګرۍ خونه د دې اقدام هرکلی کوي، خو په لا نورو اسانتیاوو ټینګار کوي. دوی ته دا ستونزې وروسته تر دې ډېرې شوې چې طالبانو د افغانستان په لویدیځ، شمال او جنوب ختیځ کې لږ تر لږه شپږ سوداګریز بندرونه ونیول. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د لغمان د وطن ګټو بند سروې بشپړه او ډېر شر به عملي چارې پیل شي. د اوبو ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د وطن ګټو بند د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لویه پروژه ده چې د اوبو مدیریت، د برېښنا تولید، د موسمي سیلابونو کنټرول، د ځمکې لاندې اوبو سرچینو پیاوړتیا، د چاپیریال ساتنې، هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې جوړیږي. د وطن ګټو بند چې دیرش متره لوړواله لري، دیرش میلیونه متره مکعب اوبه ذخیره کوي او د څلور میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د دې بند په ډیزاین 1.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 2.5 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ 70 پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 14 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1490 افغانۍ.
وستوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار د مرکزی سیمو د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو پر کمربندونو حمله کړي، خو چارواکي وایي چې دا بریدونه یې په شا تمبولی دي.
په کندهار کې د 215 متل قلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال صادق ساوي وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار په ومه، نهمه او پنځلسمه اوزه کې د افغان ځواکونو د کمربند پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي.
نن سهار وسلوال تراګر د وحشي کرنو په څیر دا ځل بیا د کندهار ولایت د ومه اوزه، پنځلسمه اوزه او همدارنګه کوتل مورچې په ساحو کې د افغان ملي دفاعي امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې حمله وکړه، خو خوشبختانه د ملي دفاعي امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شو. په دغه جګړه کې د تحقیقاتو طالبانو 15 تنه ووژل شو او 8 تنه ټپیان شو.
بلخوا وسوال طالبان وایي د کندهار ښار په دریمه، شپږمه او پنځلسمه حوزه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي او په اومه او اتمه حوزه کې د کندهار محبس له څلورو طرفونو محاصره کړي. طالبانو دوی او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو 24 ساعتونو کې د جګړو له سیمو دوه مړي او 24 ټپیان وروړل شوي دي. د میرویس روغتون مشر محمد اوت فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي دواړه ملکیان او په ټپیانو کې 14 ملکیان شامل دي چې 11 ښځې او ماشومان دي. د ښاغلي فرهاد په خبره دغه مړي او ټپیان د کندهار ښار له دوهمې، درېمې، شپږمې، اوومې، نهمې او پنځلسمې حوزې دغه روغتون ته وروړل شوي دي.
په راپور کې مو د کندهار د جګړو په اړه واورېدل او له هغه وړاندې هم د شمالي ولایتونو د جنګي وضعیت په اړه. همدې جنګي وضعیت په افغانستان کې بشري وضعیت هم خراب کړی دی. ملګرو ملتونو او بیلابیلو نورو نړیوالو ادارو په دې اړه اندېښنې ښودلي چې جزئیات یې له سالم محمد سالی نه اورو.
عبدالولي پاتیال له 14 ورځو راهیسې د هلمند په جګړه کې له خپلې کورنۍ سره راګیر پاتې دی. دی وایي د هرې ورځې په تېرېدو سره د جګړې شدت تیزیږي او د ولسي خلکو ژوند یې تریخ کړی دی.
موږ نه دلته برق لرو، نه د خوراکي توکي سته په دې ځای کې، او نه هم نور هغه د ژوند اسانتیاو ته لاسرسی سته. دلته لسګونه هلمندي یا لشکرګاهي اوسېدونکي زخمیان او شهیدان شوي دي.
عبدالولی پاتیال له نړیوالې ټولنې د جګړې پر شکیلو لوریو د فشار غوښتنه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او د ملکیانو خوندیتوب یقیني کړي. اوس د افغانستان جګړه شمال ختیځ، ختیځ، جنوب او لویدیځ ته غځېدلې او هر ورځ یې شدت سختیږي. سمیع حبیب په بلخ ولایت کې ژوند کوي.
دا جنگونه سبب شوی چې اکثریت مند خپل زامن او ځوان خزه خپل خواندان له لاسه ورکړي او د جنگ له کابله ډیری خلکو خپل کورونه پریښي او مزار ښار ته راغلي.
د هلمند مرکز لشکرګاه وسیدونکو ولی محمد لشکری وایي د جګړو له کابله ټول عامه خدمات په ټپه درېدلي او قحطی په زیاتېدو ده.
د خلکو کاروبار تر ټپه ولاړ دی. ټوله راکړه ورکړه، ټوله خرید و فروش بندې په شار کې. هر سړی په خپل کور باندې ناست دی. کچا لږ درلوده، کچا ډېره، هغه به یا خوري یا بیا څټي. که یې نه درلوده، هغه به نور د مرګ خولې ته ځان تسلیموي. یعنی په مجموع کې په هلمند کې د خوراک چشاک وضعیت بالکل پر ټپه ولاړ دی. ټول مواصلاتي لارې بندې دي.
په کندهار کې د پیوان مدني ټولنې مشر حکمت الله صلحي وایي د ضروري موادو بیې د هر ورځې په تیریدو جګیږي.
خوراکي توکي او د ضرورت غیر خوراکي توکي بیا حد لوړ شوي دي. په دې اعتبار زموږ غوښتنه د حکومت او له طالبانو څخه دا ده چې په ښار کې روان جنګونه ژر تر ژره بند کړي او د بور له طریقې څخه خپل هدف ته د رسېدو لپاره کار وکړي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو پرون د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په دوحه کې د درې ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله تر پرونۍ غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي چې د خبرو پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه د یوه بېساري بشري بحران سبب وبلله. ښاغلی عبدالله ویلي په سلګونو زره کسان بې ځایه سوي، په زرګونو نور مړه یا ټپیان دي او طالبان د جنایتونو سبب سوي دي. وروستیو جګړو چې د ملګرو ملتونو اندېښنې هم پارولي، د ماشومانو د مرګ ژوبلې شمیر هم زیات کړی دی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورت ازادي راډیو ته وویل
یونیسف په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخته اندېښنه لري. د 2021 کال له پیله شاوخوا 1500 ماشومان وژل شوي، له سلګونو نورو ماشومانو ماشومتوب تروړل شوی دی او د هغو ظلمونو له کبله چې دوی یې شاهدان وو په رواني لحاظ ځپل شوي دي. د افغانستان کوچنیان سولې ته اړتیا لري.
وسلولو طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري بحران د سختېدو ملامتي پر دولت اچولې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر میشل باشلت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې د بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړ. هغې پرون په جنیوا کې وویل ملکي تلفات په دوامدار ډول په زیاتېدو دي او د بشري حقونو د سرغړونو داسې رپورټونه چې کېدای سي جنګي جرم او د بشریت په وړاندې جنایتونه وبلل سي ترلاسه کیږي. د میرمن باشلیت په خبره د دوی د ارقامو له مخې د جولای میاشتې له 9 یوازې په 4 شهرونو لشکرګاه، کندهار، هرات او کندوز کې لږ تر لږه 103 ملکیان وژل سوي او د ماشومانو په ګډون 101 نور چپیان سوي دي. د دې ترڅنګ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM عمومي مشر انتونیو ووتورینو پرون په ویلامه کې د جګړو له کبله د بې ځایه سویو د شمیر زیاتېدل د اندېښنې وړ وبلل. ښاغلی ویتو رینو ویلي چې په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کسانو شمیر 390,000 ته رسېدلی دی.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
په دویمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان پروګرام هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه تبصري او مقالې خپرې کړي.
هیواد ورځپاڼې لیکلي له هغه راهیسې چې پر افغانستان د جګړې تر شا د پاکستان لاسونه بربند شوي او د پاکستان ملیشي پاوز او سارګر ډلې او همدارنګه د هغوی لخوا روزل شوي ترهګریزې ډلې له طالبانو سره یو ځای افغانستان ته راغلي، نو د پاکستان پر ضد افغانانو سخت حساسیتونه هم راپارېدلي دي. د لیکوال په اند د پاکستان پر ضد دا مفکوره نه یوازې دلته په افغانستان کې اوج ته رسېدلې، بلکې له کرښې هغې غاړې ته محکوم افغانان هم راپورته شوي او د پښتون ژغورنې غورځنګ په چوکاټ کې د پاکستان د یرغل، د پاکستان د ترهګرۍ او د پاکستان د تپل شوي جګړې پر ضد سره منسجم شوي دي. لیکوال د پاکستان پر وړاندې هغه کمپاین ته هم اشاره کوي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې پر خواله رسنیو افغانانو د پاکستان د په نړیواله کچه تحریم شي کمپاین پیل کړی دی. خو لیکوال نیوکه کړې چې نړیواله ټولنه له بده مرغه د پاکستان د دغه یرغل یوازې ننداره کوي، چې په وینا یې دا د افغانانو ستره اندېښنه ده او په ټول وس به زور راوړي چې نړیواله ټولنه باید د افغانانو دغه حق واوري او له دې تپل شوې جګړې وژغوري. ویساو ورځپاڼې لیکلي چې افغانستان په دې ورسیو کې د ډراماتیکو پیښو شاهد دی. لیکوال وړاندې د روانو جګړو په تړاو په طالبانو نیوکه کړې چې تل د نظم ادعا درلودله، خو په وینا یې اوس چې کومې سیمې دوی لاندې کوي پر خلاف پکې چور او چپاول ترسره کیږي. ورځپاڼې لیکلي چې دا مهال د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې کورونه او دوکانونه سوځول شوي، عمل منفه ودانۍ لکه مکتبونه، پلونه او سړکونه ویجاړیږي او خلک په هدفي ډول له کورونو ایستل کیږي او وژل کیږي. لیکوال پر ولسمشر غنی هم تند نیوکی کړی چې تر قومندی لاندې زیات شمیر ځوانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ، خو سیمې هم د طالبانو لاس ته ورغلی. او اطلاع روز ورځپاڼې لیکلي چې د ختیځ له نور ولایتونو سربیره جګړو د کونړ په غازی آباد، ناړۍ او ځینې نورو ناامنه سیمو کې ګڼ شمیر د ښوونځیو زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړي او مرکز اسدآباد او د کونړ نورو سیمو ته کډه شوي دي. ورځپاڼې لیکلي د دې ولایت له غازی آباد، ناړۍ او ځینې نورو ناامنه سیمو څخه د جګړو له امله شاوخوا زر زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي. لیکوال د جګړې له ښکېلو خواوو هم د جنګ د درېدو تر څنګ غوښتنه کړې چې د جګړو پر مهال د ښوونځي او نور عامه شتمنۍ خپل هدف نه ګرځوي.
دولس نیمې بجې شوې. مخکې لدې چې تاسو ته د زهرو کاروان اونیس پروګرام خپور کړو، اسمت چاروان سټوډیو کې دی چې تاسو ته د دې ساعت لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په مزار شریف ښار کې له سیاسي مشرانو سره وکتل او د ولسي ځواکونو پر انسجام ټینګار وکړ. د ښاغلي محمود په وینا ولسمشر له مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، جمعه خان همدرد او محمد محقق سره ځانګړي غونډه لرله. ولسمشر غنی به د بلخ د ولایتي شورا له غړو او ځینو قومي مشرانو سره هم وویني. طالبانو په چیرو څلور ساعتونو کې درې ولایتي مرکزونه نیولې دي. د فراه، فیض آباد او پلخمري ښارونو له نیولو سره د طالبانو لاسته د ورغلیو ولایتي مرکزونو شمیر نهو ته ورسید. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو دفاع وکړه. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه دی او د افغانستان دفاع د افغانانو دنده ده. روسیه د افغانستان په سرحد کې د تاجکستان او ازبکستان له پوځي ځواکونو سره ګډ پوځي تطبیقات پای ته ورسول. دا مانورې وروسته له هغه وشوې چې د افغانستان په شمال کې طالبانو یو شمېر سیمې ونیولې. د ترکیې دفاع وزیر د پاکستان د پوځ له لوی درسي سره په دوه اړخیزو مسئلو او افغانستان خبرې وکړې. الجزایری چارواکي وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د اور لګېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 240 تنه مړه شوي دي او د اسرایل او ایران ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره هم مهاله د امریکا د مرکزی استخباراتو رئیس پرون سه شنبه اسرایل ته لاړ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سح کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واوري.
درې تنه داسې مهال ونیول شول چې له افغانستان څخه د باندې هیروین قاچاق کول. یو نفر چې غوښتل یې 1 کیلو او 526 ګرامه هیروین چې په سفری باکس کې پټ ایښي او غوښتل یې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې اندونیزیا ته قاچاق کړي، پولیسو ونیو. له دس خطر پښتنو ګرویګونو وروسته د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د دې ډلې مشر هم ونیول شو. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل دوه نفره نور چې تر 4 کیلوګرام ډیر هیروین په خپلو جامو کې پټ کړي او غوښتل چې هند ته قاچاق کړي، په حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. په تخار او ننګرهار ولایتونو کې نږدې 1.5 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار پولیسو تر 10 کیلوګرامو ډیر چارج چې په یو ریکشا کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی د دې ولایت یوې ولسوالۍ ته قاچا کړل شي، په جلال آباد ښار کې ونیول. دغه ډول د تخار ولایت سرپرست امنیه قومندان شمس الحق سادات ازادي راډیو ته ویل چې په تعلقان ښار کې یو تن داسې مهال ونیول شو چې غوښتل یې څه اندازه هیروین د ښار ته قاچاق او پر معتادینو باندې وپلوري. او دونه وروستۍ پیښه دا ده چې د محکمو لخوا 10 تنه په مجازاتو محکوم شول. له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشه موادو د 12 قضیو د څېړلو په تړاو 10 تنه په مجازاتو محکوم کړل. په دوی کې درې نفر ابتدایي محکمې ووشتل او نور د استیناف محکمې لخوا د بند په بیلابیلو مجازاتو محکوم شول. د دې مرکز ویاند خالد محید ازادۍ راډیو ویل چې له محکومو شویو اشخاصو سره 19 کیلوګرامه هیروین، 6.1 کیلوګرامه چرس، 4540 لیټره شراب او تر 8 کیلوګرامو ډیر ښیښه نیول شوې وه.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. سخت کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی.
عمر معتادین اثر گذشته.
په تیرې وکال کې د معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی.
یو بل راپور کې به مو د مسعودی په نوم د یوې روغې شوې معتادې مېرمنې له حال څخه خبر کړو.
زه د کندز ولایت اوسیدونکی یم. یو چا د معتادینو د علاج د مرکز پته راوښودله.
دا چې د نشې ګولیو له معتاد سره باید په خطرناک حالت کې څه ډول لومړنۍ مرستې وشي، په دې اړه له ډاکټر بریالي میوندوال سره مرکه لرو.
دا که ډیر وخت سلسي د انسان د دماغ فعالیت ډیر زیاتوي، انسان خوب ته نه پرېږدي.
د فردوس په نوم یو معتاد وایي چې پلار مې زما له لاسه مړ شو.
زما د لاسه پلار مړ شو، مور مې قلبي مرض پیدا کړ، ابل مور مې قلبي مرض پیدا کړ.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
یوازې همدا یو موټر خونه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لاډی لري شوی، بل موټر کله پیدا کی؟ دا توکل په خدای.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د تیر شمسی کال له وروستیو میاشتو څخه رانیولې بیا تر دې مهاله په هرات ولایت کې د معتادینو راټولولو هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي شوی. په هرات کې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې معتادین ډیر سوي، خو بیا هم په روان شمسی کال کې له هرات ښار څخه د معتادینو راټولولو پروګرام ته پام نه دی شوی. د هرات د ولایتي شورا غړي بیا هغه اړوند ادارې په بېغوري تورنوي چې د نشه یي موادو سره مبارزه کوي. دوی وایي چې په ښار کې د نشیانو ډیروالی خلک اندېښمن کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
هرات افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې بهرنۍ هیوادونو ته د نشې موادو د قاچاقو لاره بلل کیږي، ځکه نو په دې ولایت کې نشې مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. د دې ولایت پر اصلي معتادینو سربیره د افغانستان د نورو ولایتونو زرګونه معتادین هم د هرات پر واټونو شپې او ورځې تیروي چې له ایران څخه راشړل شوي دي. د هرات ولایت معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤول محمد عارف وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د معتادینو راټولولو هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي سوی، ځکه خو په دې ښار کې معتادین ډېر سوي او خلک یې اندېښمن کړي دي.
عمر معتادین اثر گذشته.
په تیرې وکال کې د معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. حکومت پر روان کال کې د معتادینو راټولولو لپاره هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي کړی. په تیرو کلونو کې به مو په کال کې معمولا یو یا دوه پروګرامونه درلودل چې معتادین به مو له ښار څخه راټولول، خو د ځینو دلایلو له مخې مو په روان کال او ان دا چې د تیر شمسی کال په وروستیو میاشتو کې مو هم د معتادینو راټولولو پروګرام نه درلود.
د هرات خلک داسې مهاله بې سرپنا معتادینو څخه سر ټکوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو په سلو کې د اتیا کموالي خبره کوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر دې وروسته به د معتادینو د درملنې لګښت له عادي بودجې څخه ورکول کیږي. د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نشې موادو ته اسانه لاسرسی د دې لامل سوی چې بېروزګار ځوانان د نشې موادو د مافیایي ډلو په لومه کې ونښلي او معتاد سي. دوی له خلکو څخه غواړي چې په خپلو سیمو کې د نشې موادو د خرڅلاو او دا ډول د نشې موادو د خرڅونکو پر ضد په مبارزه کې له حکومت سره مرسته وکړي. د هرات ولایتي شورا غړي عبدالرحمن مرادی بیا له نشې موادو سره مبارزه کوونکي ادارې په بېغوري تورنوي. دوی وایي چې په هرات کې د معتادینو ډیروالی د دې ښار روغ ځوانان هم نشو ته هڅولي دي. که د معتادینو راټولولو ته پام ونه سي، نو د هرات خلک به له لوی ناورین سره مخ سي.
د هرات ولایت بزګرو د کوکنارو د ورکیدو لپاره د زعفرانو کښت ورکړ. ولې له بده مرغه تاسې وینئ چې معتادین د هرات ښار د واټونو پر ګلدانونو ناست دي او نشي کوي، چې هم د هرات د خلکو حیثیت ته زیان رسوي، هم د ښار ښکلا خرابوي او هم د کورنۍ ترمنځ د جلا والي سبب کیږي. له بده مرغه ځوانان چې زموږ کاري ځواک دی زموږ له لاسه وځي. داسې یو اقدام چې په ښار کې باید معتادین ونه اوسیږي له بده مرغه نه لی شوی.
د هرات عامې روغتیا ریاست د اټکل له مخې په دې ولایت کې 15,000 بې سرپناه معتادین اوسیږي، چې اوس مهال د دې ولایت د درملنې په 13 مرکزونو کې یوازې د 600 معتادینو درملنه کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې سخت کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، اوس مو د مسودی په نوم د یوې مېرمنې له حاله خبره وچی تازه یې نشه پرې ایښي، عادي ژوند ته راګرځېدلې او د خپلو اولادونو پالنه کوي. مسوده وایي چې د اعتیاد د دورې خاطرات یې ځوروي، خو دا هڅه کوي چې تېرې ترخې خاطرې هیرې او ډېر وخت له هغو معتادو مېرمنو سره تیر کړي چې د نشې په پرېښودلو کې دې ته اړتیا لري. د ښځینه معتادینو د سلبستریز روغتیایي مرکز ډاکټرانی وایي چې مسودی تر رغیدلو وروسته په دې مرکز کې په خپله خوښه له معاش پرته کار پیل کړ، خو اوس له دوی سره رسمي کار کوي. زموږ همکار د مسودی د ژوند په اړه راپور چمتو کړی چې په ګډه به یې واورو.
مسوده له هغو معتادانو څخه ده چې څو کاله د نشو درد ځورولی او په دې وروستیو وختونو کې نشه پرېښې ده. دا وایي چې خپل میړه په نشو اخته کړه، خو د ښځینه معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکز کې تر 15 ورځو بستر کېدو وروسته درملنه وشوه او بیرته عادي ژوند ته راوګرځېده.
زه د کندز ولایت اوسېدونکی یم. یو چا د معتادینو د علاج د مرکز پته راوښودله، زه هم راغلم او دلته مې علاج وشو. یو څه موده مې په خپله خوښه له معاش پرته کار وکړ. وروسته ډاکترانو لارښوونه راته وکړه چې دلته وظیفه اجرا کړم او د خپلو اولادونو لپاره یوه ښه مور واوسم. پرېکړه مې وکړه چې ښه شم او د خپلو اولادونو پالنه وکړم.
مسوده له هغو لسګونو معتادینو څخه ده چې د نشې پرېښودلو کلک هوډ یې کړی و او د همدې کلک هوډ په مټې وکولی شوی چې عادي ژوند ته راوګرځي او د خپلې کورنۍ پالنه وکړي. د مسودی په اړه ارواپوه مرسل احمدی وایي چې مسوده اوس له روغتیایي پلوه بشپړه روغه شوې او د یو سالم انسان په توګه خپل مسؤلیت ادا کوي.
وخت روز به روز ما وضعیت روحی و جسمی شه
کله چې موږ جسمی او رواني حالت لیده چې ورس په ورس جوړیږي او خپلې هم خوخه و چې جوړ شي. تر جوړېدو وروسته یو غوښتل چې دلته وظیفه ولري. موږ هم همکاري ورسره وکړه چې پر خپل کو ودرېږي.
مسوده د صفایي ترڅنګ له آشپزانو سره هم د خوړو په ویشلو کې مرسته کوي. د دې روغتیایي مرکز آشپزه آیله هم د مسودی له کاره راضي ده او وایي چې دا خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ادا کوي.
مسوده جان دلته لومړی د ناروغ په توګه بستری وه او وروسته وظیفه ورکړل شوه. دا ناروغانو ته ډوډۍ او چای وروړي، لوښي او دسترخوان ټولوي. دا ټول مسؤلیت د دې پر غاړه دي.
مسوده ډیر وخت له معتادینو سره تیروي او کله کله له معتادینو سره د زړه خواله هم کوي. په دې ډول هغوی خوشاله کیږي او باور کوي چې نشه پرېښودل کېدای شي. د دې روغتیایي مرکز یوه معتاده هوا وایي:
زموږ سره یې ډېره مرسته کړې ده، تل یې د زړه خواله راسره کړې ده. وایي هېڅ اندېښنه مه کوئ، جوړېږي، تل موږ ته پام کوي.
ارواپوهان وایي چې د هدف ټاکل او کلک هوډ درلودل انسان په لومړي پړاو کې ژوند ته هیله مند کوي او وروسته همدا هیله مندي د دې سبب کیږي چې انسان له خپلو هیلو سره بوخت پاتې شي او بیرته په نشو نه اخته کیږي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د نشو په پرېښودلو سره د مسودی هیلې پرسوي.
نشه‌یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي د هغې په اړه وان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونه څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی دی.
د هلمند جنګ یعنې د مواد مخدر جنګ
د معیشت بدین سره د تریاکو د کیش تړل په کار نه دی.
هلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر دي، هلته غټې کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. تیبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد په تیر بیا ټابلیټ کا ګولې د انسان بدن ته ډیر زیان لري، خو که پر یو وخت ډیر وخوړل شي انسان وزني. دا چې د نشه یي ګولې له معتاد سره باید په خطرناک حالت کې څه ډول لومړنۍ مرستې وشي، په دې اړه مې د معتادینو د درملنې له یوه متخصص ډاکټر بریالي میوندوال سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د نشه یي موادو په تیره بیا ټابلیټ کا ګولیو استعمال په کوم حالت کې انسان ته ډیر زیان لري.
اصلا که ټابلیټ کې راواخلو، په افغانستان کې دا ډیر مواد یو ګډوله ده. په افغانستان کې دا د مخدره توکو او جرایمو یو بخش دی د یو ان د خوا څخه. هغوی دا تثبیت کړی ده چې په افغانستان کې چې کومه ټابلیټ کې پیدا کیږي، په دې کې زیاته برخه شیشه یا میتامفیتامین شامل دي. خدا که اول ځل د پاره ډیر وخت سیده اوبردوز کیږي، انسان کوما ته حتی د مرګ سبب کیږي. یا که یو معتاد احتیاط پریږدي، بیا که دوی دغه مواد واخلي، دا که ډیر وخت سی د انسان د دماغ فعالیت ډیر زیاتوي، انسان خوب ته نه پریږدي، او کله کله که بیا بیخي د اندازې څخه زیات وخت سی انسان بیخي کوما ته وړي او د مرګ سبب کیږي.
په کوم عمر کې انسان ته د ټابلیټ کا استعمال ډیر زیان لري؟
عموما ټابلیټ کا چې دا هغه کسان استعمالوي چې عمرونه د 19 څخه د 20 کلونو ترمنځ. هغه خلک چې ډیر عمر لري یا ډیر کم عمر لري، هغه ډیر ژر متاثر کیږي، ډیر ژر اوبردوز کیږي او ډیر ژر د مرګ سره مخامخ کیږي.
هغه کسان چې د ټابلیټ کا ګولیو د استعمال پر مهال له بد حالت سره مخامخ شوي دي، مخکې تر دې چې ډاکټر ته ولاړ شي، کورنۍ یا خپلوان یې څه ډول مرستې ورسره کولای شي؟
دوه حالت لري، یا به دا په ځان پوهېږي یو څه حرکات شی به کولی شي، یا به بیخي په کومه حالت یا زوب حالت کې. هغه کس چې دی په یو څه پوهېږي او بیخي کوما ته نه کللی حرکات لري، هغه ته باید یو داسې طریقه باندې یا ګوته خولې ته ورته واچول سي، استفراق ورباندې وکړي، یا مخو لاسو پښو ته عبور وشیندل سي چې دی یو څه تابعداره سي. او دغه کسان باید خوب تفریح نه شول سي او نږدې سنټر ته انتقال سي. او بل هغه کسان چې دوی د کوما په حالت کې، هغوی ته یو وضعیت ورکول کیږي، داسې ستونې ستخ به پرې بسل سي او د مری بې کات نه یې، د تنفس لاره به خلاصه یي. په دې وضعیت کې به مریض ته قرار ورکوي او یو نږدې سنټر ته به انتقالوي.
هغه معتادین سي په زړه کې په ځان پوهېږي سي بد حالت کې دی، هغوی خپله څه کولی شي؟
هغه د نږدې قریبانو سره باید تماس ونیسي، د دوستانو سره تماس ورسي، د ګڼې ګوډې ځای ته ورسي، خلک په ځان خبر کړي زما وضعیت خرابه دی، زه خرابېږم، ما یو ځای ته انتقال کړي. په دغه شکل باندې کولی سي چې د مرګ څخه وژغورل سي او یو صحیح ځای ته ورسول سي، او یا کلینیک یا شبخانې ته ورسول سي.
ځینې خلک د ټابلیټ کا ګولیو تر څنګ نورې نشې هم کوي، دغه نشې ټولې پرې وځای باندې کوي. د ګڼو موادو استعمال د لومړنیو مرستو بهیر څومره ټکنۍ کوي؟
دلته لومړنۍ مرستې ډېرې ټکنۍ کېږي. خلک نه پوهېږي د سره څه وکړي، کوم وسیعت ورکړي، استفراک ورته ورکړي، نیکې ور یا مریض باندې اوبه واچوي، نه واچوي، خوب ته پرېږدي کې ویښ وساتي. حتی موږ طبي ډاکټران چې موږ په دې بخش کې کار کوو، موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي. دا مختلف مواد مختلف رقم اعراض او علائم لري. د مثال په توګه کچیر یو چا ټابلیټ کې خوړل، هغه استیمولانټ دی، هغه دایم ویشي، خوب ته نه پرېږدي. او کچا الکول اخستی یا هیروین اخستی، هغه دنګ حالت لري، یا پیشنټ په طبي سلام ډیپریس حالت لري. نو دا لومړنی مرستي او موږ طبي ټول مرستي د مشکلات سره مخ کړي. هغه کسان چې ملټیپل ډراګ یا مختلف نشه توکي استعمالوي، د دوی تداوی، تشخیص او لومړنۍ مرستې ټول ټاکنې کوي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه کول د انسان پر اعصابو څه ناوړه اغیزه لري؟ پدې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبري وورو.
هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بعد اغیز لري او خپل هغه کم مواد چې دي دوو عصبي حجرو ترمن پیامونه انتقالوي د هغو په کړو وړو باندې نشي توکي بعد اغیز لري کیدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي یعنی د دل حقیقت سره پریکونده بالکل نه ځان پیژني نه ټولنه پیژني خصوصا په دې کې چرس خودلې دي چې کله چرس نه څوک استفاده کوي نسبت نورو خلکو ته 40-50% د دو امکان داده چې په شیزوفرینیا یا سکیزوفرینیا یو ناروغي ده په دې اخته شي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطري وارده د لغمان ولایت فردوس له دریو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې دی و ملګری له خوا په نشو اخته سو. فردوس وایي چې پلار مې زما له لاسه د زړه په ناروغۍ اخته او بیا مړ سو. دا چې فردوس ولې معتاد سو او نشې یې پر ژوند نورې کومې ناوړه اغیزې کړي دي په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما مخکې چرس وهل نامر د انډیوال د لاسه یو کیلو چرسو کې راته پوډر ګډ کړي و. دی ما ته راوړل دا تا ته ما تحفه راوړي دي. دا چرس مې واته میاشتې ووهل بعد هغې چې دا چرس خلاص شو خپله لاړم نور چرس مې د بل ساقي نه واخیستل چې هغه چرس مې وویل د تی په ځان مې درد راغی حوصله شومه ټوله رانه لاړه. د ما همسایه و هغه چې دغه ما کوارې ته وکتل وا لکه وته خو زما ته معتاد غوندې ښکارې ته ونیسې ته یودم ووهه ته به خامخا جوړ شي. ما چې هغه یودم ووهه زه بېرته جوړ تیار شوم. په همدغه په حساب باندې زه په دې پوډرو ته راغلم. ډېره لاله هندي مې ورکې وکتله. ما د لاسه پلار مړ شو. مور قلبي مرض پیدا که ابل مور مې قدمي مرض پیدا که دغه عمل خو داسې هغه چې پرېدي ووهل بعد هغې د کشش پیدا که انسان ته مور ته دې بې اعتباره کوي پلار ته دې بې اعتباره کوي جامې ته دې بې اعتباره کوي خپل مال ته به په خپله غلی ورځ به غلی مردان کې پروت وم. باران را باندې ورېده. دوه متره غوندې پلاستیک و. دا پلاستیک مې د ځان نه سره چاپېر که. زه په خټو کې همسې پروت وم. یو کباړي تېرېده ما ته وکته وای ځوانه ولې په دې حالت کې پروت یې مال نه ګورې زه پوډري داسې پروت یم. هم موبایل راکه. مور ته مې زنګ ووه ماله مور جانې وای چېرته یې ماله داسې ځای کې پروت یم او په داسې وضع یم. موټر ته چې 0 روپۍ څه چې 10,000 مورکې ما نه راوړي تا خوا ته. مور مې وویل کوم ځای کې وای زه دا راغلم درځمه در پسې یم. مور مې چې راغله چې دا ویکته فشار جګ شو. مور مې وولېده دونه حوصله ما کې نه وه چې زه خپل موره پورې ځان ورسوم. خپله دا مور دا ونیسم لږ اوبه پې واچوم لږ په حال راشي. یو څو ساقیانو راغله لږ په مخې اوبه ورته واچلې اوبه یې ورکړلې. موټروان ته مور 0 روپۍ مې ورکولې زه نه بوتلم. اخر ځای تې دلته بل انډیوال مې و هغه عملي نه و هماغلته سې تېرېده هغه باندې مې مور غږ وکړه هغه پېژندم مور مې پېژندم سیم و ته څه چل وکړه په دغه چوک کې دغه تیار کالي خرڅېږي یو جوړه ماته راوړه تور کالي راته راوړه دغه راته واخوستل مخې راته پټ کړه چې دا توروال او د هغه ونه ګورې څوک ته کور ته چې راوستلم دې مور مې 3-4 ساتله سرې اوبه ګرمې راته نیول او زه یې پاکولم پاکېدلم. مانه
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم یو ګړندی موټر کرایه کوي او له خپلې کورنۍ سره له کابل څخه جلال آباد ته روانېږي خو په لاره کې یې ټوله کورنۍ وزل کیږي او سلیم یوازې پاته کیږي. دا چې د دې پیښې علت څه دی دا به په یوه ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاذ.
وعلیکم السلام. ستړی مشی
استاد جان تر جلال آباد ته پوره پچوزی
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زر روانه راکه کنه
خه سمه ده خو یو شرط لرو هغه دا چیز مو په خوخه بځی
و نشوم څنګه ستاسې په خوخه.
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی که په لار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي.
بیګم اوسه باداره باز داسې وبوله لکه دا موټر چې تر جلال آباده پورې بیخي ستاوي.
بس خیر اوسې استاده ښځې روخي زه موټر ته. استاده دا ډله خو خلاصه که چې ماشومان هلته کښېني ټول په سیټو کې نه ځاییږو
په دواړو سترګو. راځي ماشومانو
انت زکه نما اخوا
ازای پزای شو په خیر
او زای پزای شو درځل خیر سره
پادر
تا دی اولادونه دی او اولادونه وی دی
په جلال آباد کې کار لري که څنګه
حال ته می ورور وسیږي د زوی واده ده هغه واده ته رواني
خا اوس پوه شوم
استاد څه کوي په موټر کې د چرسو سګرټۍ وهي
سګرټۍ خو زه خپله وم تا ته خو یې نه درکوم ته څه مشکل لري وروره
څنګه ماته مشکل نه دی په نشه کې موټر چلول خو ډېر خطر لري که خدای مکړه موټر چپه شو نو ټول به تباه شو همدا مې ټوله کورنۍ ده
یاره باداره ډېر ډارن سړی زه ده لس کاله کېږي چې په دې لاین موټر چلوم او د چرسو سګرټۍ هم ورسره وهم ته مې وینې چې هېڅ بالام نه یم وهلی
ګوره استاده متل دی وایي مانګای هره ورځ نه ماتیږي په نشه کې څوک په ځان نه پوهیږي هم به ځان تباه کړي هم به مونږ
یاره که ریښتیا درته ووایم نو تر څو چې مې سګرټۍ نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی نور نو ستا خوښه ده وروره
ښه نو چې داسې ده موټر ودروم موږ ستا سره هېڅ نه ځو
ښه چې ستا خوا بدیږي نه به یې څه کوم دا دی سګرټۍ به مړ کړم نور څه وایي خوشحاله شوې
بس خیر وسي
ښه ما خو ستاسې خبره ومنله اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ که نه د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څښلی که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم ډېر وږی یم که تاسې نه وي خوړلي تاسې هم وخورئ
سمه ده ورشه ته دې ډوډۍ وخوره
ډېر وخت نه تېروم وروره زه راځم
سړیه دا څه بلا موټروان سره مخ شولو دا خو چرسی دی داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کړي
رښتیا هم چې چرسی دی خو څه وکړو اوس نو
یوازې همدا یو موټر خو نه دی بل موټر به ونیسو
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو بل موټر کله پیدا کېږي زه توکل په خدای اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښوم
دا دې راغلم باداره زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم بیا به نو ځو له خیره
وسړیه دې موټروان ته دې پام شو که نه سترګې تکې سرې وې لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي
نه پوهېږم زما ورته هېڅ پام نه و
دا دی اوس به نو ځو له خیره سره دعا وکړئ د خیره
استاد موټر لږ قرار چلاوه ولې دومره بیړه لرې
وره و سړی مخکې دې هم زما سور را خراب کړو تا ویل چې چرز مو وه ستا له خاطره مې په هوټل کې سګرټۍ ووهه اوس بیا راته وایي چې موټر قرار چلاوه زه خو نو ستا مزدور نه یمه
څه شی سګرټۍ دې ووهه
هو سګرټۍ مې ووهه ما ویل بیا په لاره کې د سګرټۍ اجازه نه راکوي د یوه پر ځای مې دوه سګرټیان ووهل موږ له سګرټۍ پرته کله ژوند کولی شو
موټر تیز چلای
ګو استاده دا څه کوې مخکې مې درته وویل چې موټر لږ په ارامه وچلوه دا څه کوې وژنې مو
مه ډارېږه نه مرې
استاده ته ولې په خبره نه پوهېږې وایه موټر په ارامه وچلوه
آرام نه کېږي وروره دا لس کاله زه همداسې موټر چلوم پرېږده چې خپله ډریوري وکړو په غلط کراز مې خفه مشه ناوخته کېږي د شنه دیدن ته ځم ناوخته کېږي د شنه
وسړیا تا پوهه ولې دومره تیز چلوي موټر
و خلکو هله راشه چې موټر چپه شو هله
اوف دا ماشومان خو مړه دي دا ښځه بېچاره کې مړه ده ته ودرېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوندی مې خو مرګ کوو مېرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې چوم، زما کور خو وران شو. خدایا ته زموږ له وطنه څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.